ستړي مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په نیم ساعته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د سه شنبه یعنی ورځ کال 2021 د می د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته، په افغانستان کې ونیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هندوستان کرکټ بورډ بی سی سی ای د ای پی ایل د ځینو لوبغاړو د کورونا مثبتو نتیجو راتلو وروسته په هندوستان کې د ای پی ایل روانې لوبې ځنډولې دي. بل پلو ته په پاکستان کې د جبري جنسي تیریو د مقدمو لپاره د قانون وزارت صدر ته د خصوصي عدالتونو جوړولو تجویز ورکړی دی. اخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې ټینګار کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته دی د اړیکو د نوي فصل پایل ته په کتو سره د سولې بهیر همغږی کړي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو، خو راځو د یوې لنډې دمې وروسته. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د ډی وی نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ. په دې خبرونه کې تاسو لپاره بیلابیل کورنی او بهرنی ریپورټونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. په دې هیله چې تر پایه را سره مال پاتې شئ. په دې خبرونه کې د کورونا وایرس په اړوند، د کورونا وایرس د واکسینونو په اړوند، په سیمه کې په پاکستان کې څه صورتحال دی، په دې اړوند به هم تاسو سره تفصیل شریکو. په خبرونه کې راپورونه هم لرو او د دې تر څنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړوند هم ریپورټونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. نو هیله لرو چې بیا هم تر پایه را سره مال پاتې شئ. زو د پاکستان ولوري ته چې په داسې حال کې چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس څخه 116 کسان مړه شوي دي او همداراز په زرګونو نور په دغه رنځ اخته شوي دي. وروستی حال څه دی دغه ټول غواړو چې په خپرونه کې ستاسو سره شامل کړو. چې زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی ده رابیه پیر، هغوی ته هرکلی وستړي مشو. په خیر راغلی رابیه پیر. رابیه پیر، وروستی صورت حال څه دی د کورونا وایرس د شمیرو لومړی؟
منصف په پاکستان کې تیرو سلر ویش ساتو کې د ان سی او سی نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر لاړه خچې کوم شمیرې شو د سی وی دی افری سی وی دی تر هغه تر مخه خو څنګه چې تاسو ولې یو اصل یو شپېته کسان د غرن څخه مرسوي دی ژوند د لاس ور کړی دی. خو د دې سره دا هم ښکار سوي دی چې د رنزورانو په کشمیره کې کمی راغلی ده. څه 3,000 څخه زیات کسان د دغرنځ په تیرو څلورویشت ساعتو کې ښکاره سوي دي. خو بیرته دا خبره کیږي چې دغه کمی چې دا هغه دا نه څرګندوي چې په پاکستان کې په د کرونا دغه څادرمه څپه چې د پدې کې کمی راغلی ده. ولې چې خپل اسد عمر کوم وفاقي وزیر دی او د نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر مشر دی، هغه د ټویټ د لارې ویلي دي چې خطر اوس هم موجود ده پاکستان کې. دا خطر ستا که څه هم په تیرو ورځو کې یا تیرې ونۍ راهیسې د لسو ورځو راهیسې چې کوم ګامونه پورته کړل سوي دي، فوج ځای په ځای کړل سوي وو او د دې سره نور ټینګ ګامونه پورته کړل سوي وو د احتیاطي تدابیرو عملي کولو دپاره د خلکو په اړه باندې. نو د هغه څخه دا اثر سوی دی چې لږ په دغه رنځ اخته کېدونکو خلکو کې کمی راغلی ده، په دا شمېره کې کمی راغلی ده. خو دا نه ښایي چې خطره تر اوسه پورې
رابی پیر. د واکسینونو لګولو لړۍ څنګه روانه ده په پاکستان کې؟ ویل کېږي چې دا ډیره رو روانه ده، د دې علت څه دی؟
اجي منسا د واکسین تر اوسه پورې 13 فروری د میاشتې سره شروع شوی وو او تر اوسه پورې 40 لکه کسانو څخه زیات ته ویکسین لګول شوی دی، خو دا ډیره لږ شمیره ده. رجستریشن روان دی، د 40 کلو څخه زیات خلکو ته دغه ویکسینونه لګول کیږي. او یو سبب دا ویل کیږي چې خلک رجستریشن نه کوي. دویم سبب یې دا دی چې په ویکسین څومره په مقدار کې چې په کار دی هغې تر اوسه پورې نه دی ترلاسه شوی. که څه هم د حکومت له اړخه دا دعوی کیږي چې په لکونو ویکسینونه را رسېدلي دي د چین څخه او د روسیا څخه، او دا ویل کیږي چې د جون تر میاشتې پورې به 12 لک نور ویکسین را ورسي. د کوویکس کوم چې نړیوال تنظیم دی د هغه لاندې به دغه پاکستان ته را ورسېږي، او د ویکسین څه کمی به نه وي. ډاکټر فیصل خپله وایي چې پاکستان دا هڅې کوي چې خپله یې هم واخلي د هغه نقشو باوجود چې چین ورالېږل دي، خو د دې باوجود ویکسین په لګولو په عمل کې سستي ده. او دغه سستي خلک چې دی هغه اوس هم سنجیده وینه ښکاري، او خلک رجستریشن نه کوي چې له سبب دوی اکثره غوښته خواست کوي د خلکو څخه. خو بل اړخ ته کم څېړونکي چې دي یا سیاسي مشران دي، هغوی پر حکومت نیوکې کوي چې حکومت خپله په دې اړه باندې څه داسې ګامونه نه دي پورته کړي چې خلک و دې ته قانع کړي. په باقاعده توګه یو مهم پکار دی چې وچلول سي دغه خلک قانع کولو دپاره، او خلک ویکسین ته تیارولو دپاره. جی
رابې پیر، اختر هم را روان دی په یوې اونۍ کې، نو آیا په ځینو ښارونو کې د اختر پر مهال د لاکډاون یا ټول بند داسې کوم خاص انتظامات نیول شوي دي او که نه څنګه دي؟ که د دې لږ غوندې حال راکوي.
منزه د راتلونکي 8 نیټې څخه تر 16 نیټې پورې، 8 نیټه چې د هغه د هفتې په ورځ راځي، او د دې سره د تر بلې هفتې پورې به چوټي اعلان شوی دی ټوله. د دې سره به دفترونه بند وي، سکولونه خو د وړاندې څخه بند دي، او مارکیټونه به ټول بند دي. نن د این سی او سی په غونډه کې، بیا د کابینې په غونډه کې دا خبره شوې ده چې په دغه ورځو کې د اختر څخه مخکې او د اختر په محل به ټوله سیاحتي ځایونه چې هغه تړلي وي. یو بل صوبو ته به د تګ راتګ اجازه نه وي، یوازې هغه خلکو ته به اجازه ورکول کیږي کوم چې هلته اوسي. د دې سره به هوټلونه بند وي، او خلکو باندې به دغه ایس او پیز یا احتیاطي ګامونه چې دی هغه عملي کول دپاره ټیمونه هم د جوړولو پریکړه شوې ده، او دغه ډلې به شاوخوا ګرځي او خلکو ته به کوشش کوي چې خلک باندې دغه هر څه عملي کړي، ماسکونه خلک واچوي او خلک ګڼې ګڼې څخه ځان بچ کړي. نو د دې لپاره سخت ګامونه پورته کړل شوي دي، او دا ویل کیږي، دا هیلې څرګندېږي چې په دغه ورځو کې کچري ډېر احتیاط وسو، نو امکان دی چې دغه شمېره به نور هم راکمه شي.
ډېره مننه رابعه پیر، ستاسو د تفصیل څخه
ډېره مننه. په مخه
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي،
کورونا وایرس د امریکان د پارا
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې هم د کورونا وایرس په اړه وانځو د یو بل ریپورت ولورې ته، چې د کورونا د مخنیوي مرکزی ادارې ان سی او سی ویلي دي که چیرې خلکو په احتیاطي ګامونو باندې عمل ونه کړو، نو پر روان ورځو کې به د کورونا وبا ډیر خلک اغیزمنه کړي، او د مړینې کاشه به هم ډیره زیاته لوړه شي. راځئ چې تفصیلي د فرید شنواری څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د صحت چارو پوهان وایي د کرونا وبا دریمه چپه تیزی سره په خورېدو روانه ده، او خلک دی د احتیاطي ګامونو ترڅنګ د دغې وبا په ضد کرونا ویکسین زر تر زره ولګوي. دوی وایي د کرونا وبا په ضد ویکسین لګولو سره به د دغې وبا تر ډیر حده پورې مخنیوی وشي، او یو کس نوا بل ته نه لګي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د ویکسین لګولو دپاره راغلی غوث الرحمان وایي دې نه وړاندې هم د کرونا په ضد ویکسین لګولی دی.
نن زراغلی ما نو ډیر ښه انتظاماتو سره ما ته ټوکن ملاو شو اورالم او تقریبا هارډلی به زما یو منټ لګې دلی چې ما ویکسینیشن وشو د ډېر مطمئن یم او دا ډېر ښه پروګرام دی. خو افسوس خبره دا ده چې زموږ په علاقو کې چې کوم دیهاتی دي په هغې کې دا شعور نشته چې یاره دا ویکسینیشن ډېر ضروري دی. په ملک باندې یو اوبا راغلې ده هغې لپاره چې موږ ته ماهرین کوم انسٹرکشن را کی یا کوم پریکاشن را کی په هغې باندې عمل وکړو او دا ویکسینیشن ډېر ضروري دی.
په وروستیو کې د کرونا د مخنیوي مرکزی ادارې ان سی او سی اعلان کړیو په وړومبي پړاو کې به ډاکټرانو او نور صحت عملی تنانو ته او پس د هغې نه به د شپېتو کالو نه زیات عمر کسانو ته کرونا په ضد ویکسین لګولی شي. څو ورځې وړاندې دغه ادارې ویلي وو په ټول هیواد کې به د مئی درېمې نېټې نه د څلوېښتو کالو او د دې نه زیات عمر کسانو ته د کرونا په ضد ویکسین لګولو عمل پیل شي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د پلمونالوجی سانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر رضاولا وی او وی ډی وته وایي د کرونا وبا په درېیم چپه کې ګڼ شمېر ماشومان او ښځې هم په دغه رنځ اخته شوي دي.
نو په دې کې غټه خبره ده چې انفکټیویټي زیات شوې ده، دینه انفکشن ډېر زیات پیلاویږي. یو کس کور کې چې پازیټیو راشي تقریبا ټول خاندان چې کوم یا پازیټیو راځي مخکې به دغه چل نه و. نو موږ ته پکار دي چې احتیاط لږ زیات کوو، خاص کر چې کم مونږ فرسٹ او سیکنډ ویو کې کم احتیاط کړو چې اوس په کار دي چې لږ مونږ زیات کو. او امید دی مخ کې دغه را روان دي، فیسټیوالز را روان دي، عید را روان دي او نور چې کم تہوار را روان دي، په دې کې مونږ په کار دي چې لږ احتیاط زیات کو. الټیمیټلی کدي شي بیا مونږ دې قابل وو چې کچته څوک بیماریږي پکې چې هغه به ښه علاج کیږي.
ډاکټر رضاولا وایي د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي حل تکې دی شي کله چې ټول خلک دغه ویکسین ولګوي.
غټه خبره دغه کې چې شروع کې چونکه هیلت کیئر ورکر چې کوم ډاکټران وي، نرسنګ او پیرامیډیک سټاف وو، هغه دې ته ډېر مخامخ براتلل، ځکه چې هر بیمار بچ راتلل یا به ما ته راتلل یا ببل ته راتلل یا بل ته راتلو، نو هغه چانسز به ډېر زیات وو او ډېر مرګونه پکې وشول. چې کله نه ویکسینیشن سټارټ شوی دی او ډېر هیلت کیئر ورکر چې کوم ډاکټران نرسنګ سټاف دي دی ویکسینو کو، نو هغه سره د دې ریشو کم شوی دا د مرګ د ډاکټرانو د پیرامیډیک د نرسانو مرګ ریشو کم شوی دا، دې دا مطلب شي دا ویکسین ښه کار کوي.
د کرونا د مخنیوي مرکزی ادارې ان سی او سی په وروستیو کې ویلي تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د شل لکو نه زیاتو خلکو ته کرونا په ضد ویکسین لګول شوی دی. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایت په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سیټلایت فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
تاسو د امریکا غږ ډی وی خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ. او دا مهال زو د یو بل خبر ولوري ته چې د هندوستان کرکټ بورډ بی سی سی ای د ای پی ایل ځینو لوبغاړو د کورونا مثبتې نتیجې راتلو وروسته په هندوستان کې د ای پی ایل رواني لوبې ځنډولې دي. راځئ چې تفصیل یې د شعیب زاده په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د کرونا وبا د څېړنې مرکز تازه شمیرو تر مخه په هندوستان کې د کرونا ناروغانو شمیره د 2.2 میلیونو یا 2 کروڑو نه سوا شوې ده. هندوستان د زیاتو ناروغانو په حساب په امریکا پسې په دویم نمبر او د زیاتو مرګونو په حساب بیا د امریکا او برازیل وروستو دریم هیواد دی. په هندوستان کې د کرونا دویمې څپې د دغه هیواد د صحت نظام لړزولې. د هندوستان د صحت وزارت د رپورټونو تر مخه نن د نهه یا سه شنبه په ورځ په هندوستان کې 3,05,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي. په هند کې نن پرله پسې 13مه ورځ ده چې د 3 لکو نه زیات ناروغان رپورټ کیږي. په 13 ساعتو کې په هند کې د کرونا د لاسه 3,05,000 کسان مړه شوي هم دي. په هندوستان کې د کرونا زیات خطرناک او زر خوریدونکي قسم او د روان کال په شروع کې د حکومت لخوا په ګڼو ګڼو لګیدلې بندیز پورته کېده د دویمې خونړۍ څپې د خوریدو سبب بلل کیږي. په هند کې د مخالفه سیاسي ګوند نیشنل کانګرس مشر راهول ګاندي نن په ټویټر ویلي د وزیر اعظم نریندرا مودی بی عملی کول گنش پر معصومه خلق وجنی او د کورونا خوریدو مخنیوی لپاره په ګرد هیواد کې د لاک ډاون یا ټول بند لګولو غوښتنه کړې ده. په هند کې بیا د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمواله او د نورو ویکسینو لپاره د خام مال یا را مټیریل ضرورت کرونا وبا نور هم سخته کړې ده. که څه هم په نړۍ کې تر ټولو زیات ویکسین د هندوستان په سیرم انسټیټیوټ کې تیاریږي، خو د 1.3 بلین آبادۍ په دغه هیواد کې د ځایي رپورټونو تر مخه یوازې 2% خلکو ته ویکسین ورکړل شوي دي. په هندوستان کې بیا د حکومت لخوا ټولو لویو خلکو ته د ویکسینو ورکولو اعلان وروسته د صحت چارواکو خبرداري ورکړې، هیواد کې د ویکسینو کمی هم رامخې ته کېدی شي. د کورونا وبا دویمې څپې خورېدو وروسته روانه میاشت د هند حکومت اعلان کړی چې د 30 کلونو د زیات عمر ټولو خلکو ته به ویکسین ورکوي، چې ورسره په هیواد کې د ویکسینو طلب زیات شوی او داسې اندېښنې زیاتې شوې دي چې د ویکسینو خوراکونه به کمیږي. په هند کې د صحت چارواکو ویلي که څه هم په دغه هیواد کې هره میاشت د ویکسینو او 1 میلیونه خوراک تیاریږي، دغه بیا هم د آبادۍ په لحاظ د نړۍ دویم لوی هیواد د ویکسینو ضرورت نشي پوره کولی. په نوې ډیلی کې د عامه صحت د څیړنې د پالیسۍ بې ادارې مشر کې سریناتھ ریډی وایي لوی چیلنج د 30 کلونو د 40 کالو د عمر کسانو ته د ویکسینو پوره کول دي. نوموړي ویو ته ویلي موږ د 5.95 میلیونه خلکو خبره کوو چې ورلبا 1.2 بلین خوراک پکار وي. دا یو لوی چیلنج یا کار دی او د ویکسینو جوړولو لپاره د خام مال زموږ موجوده سټاک ته دې په مقابله کې کم دی. د هندوستان د حکومت لخوا د ویکسینو ورکولو د دغه نوي اعلان وروسته ګڼو ایالتونو ویلي دوی دغه کار نشي کولی ځکه چې دوی د زیات عمر او د کورونا وایرس زیاتو اغیزمنو خلکو ته هم ویکسین نشي پوره کولی. د نوې ډیلی او ممبئی په شان ښارونو کې چرته چې ځوانانو ته هم ویکسین ورکول پیل شوي، په لسګونو زره خلک په دې هڅه کې دي چې ځان په حکومتي پروګرام کې رجسټر کړي، خو ډېر کم پکې کامیاب شوي. په هند کې دا اوس یو نوی چیلنج دی. ممبئی ښار چې د 30 کلونو د 40 کالو د عمر کسانو آبادی نږدې 5 میلیونه ده، خو د کمو ویکسینو د لاسه د ورځې په حساب یوازې 2.5 زره خوراک تقسیموي او د تیرې اونۍ راسې د زیات عمر کسانو لپاره د ویکسینو ورکولو عمل ځنډولی دی. ملګرو ملتونو تیره ورځ ویلي دوی د هندوستان حکومت سره مرسته کوي چې د کورونا وایرس پر ضد ویکسینو په اړه منفي تبلیغاتو مخنیوی وکړي او دا معلومه کړي چې دغه وایرس څنګه خور شو. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډیورک ویلي یوه ډله یې په هندوستان کې د کمیونټي ریډیوګانو سره کار کوي چې په کلیوالو سیمو کې 30 میلیونه آبادۍ ته چې په کلیوالو سیمو کې 18 میلیونه آبادۍ ته دا پیغام ورسوي چې ځان به څنګه د کورونا وایرس خوندي کوي. د امریکا د دفاع وزارت هم تیر ورځ ویلي دوی د کورونا وبا مخنیوي لپاره په کار سامانونو 2 لوی جازونه هندوستان ته لیږلي او 2 نور جازونه به سبا له روانیږي. اخوا د هندوستان کرکټ بورډ یا BCCI د IPL ځنو لوبغاړو د کورونا مثبتې نتیجې راتلو وروسته په هندوستان کې د IPL رواني لوبې ځنډولي. IPL په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو زیاتې مشهورې لوبې بلل کیږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو غوره لوبغاړي پکې د هندي لوبغاړو سره په ګډه لوبيږي. په روانو لوبو کې تیر ورځ د چنای سپر کینګ او کلکتا نایټ رایډرز لوبغاړو ټیسټونه مثبت راغلي وو چې له سبب یې د دوی پرونی لوبه وزنډول شوه او دواړه لوبډلې د نورو جدا کړې شوې دي. د IPL رسمي ټویټر اکاونټ نه نن په یو ټویټ کې ویل شوی چې د IPL روانې لوبې د نامعلومه مودې پورې ځنډولې دي. په دغه ټویټ کې وړاندې ویل شوی چې د IPL گورننګ باډي او BCCI په یو بیړنۍ غونډه کې د دغه لوبو د ځنډولو فیصله کړې ده. د دغه اعلان 2 ساعته وړاندې د چنای سپر کینګ لوبډلې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د لوبډلې د بالینګ کوچ لکشمی بالاجي او د یو بل غړي ټیسټ مثبت راغلی او ټول ټیم د نورو نه جدا کړی شوی دی. د دغې له سببه نن د چنای سپر کینګ او راجستان ترمنځ لوبه وځنډول شوه. تیر ورځ بیا د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په 2 لوبغاړو کې د وایرس د پخلي وروسته د دوی د راجستان سره لوبه هم ځنډول شوې وه. د کلکتې د لوبډلې سندیپ واریر او اورن چکروتی د کورونا ټیسټونه تیر ورځ مثبت راغلي وو چې وروسته بیا ټوله لوبډله قرنطین کړې شوې ده. د IPL روانو لوبو لپاره د هندوستان کرکټ بورډ د احمد آباد، ډیلی، ممبئی، چنای، بنګلورو او کلکتا ښارونه ټاکلي وو، خو دغه ټول ښارونه بیا 13 میاشتې کورونا وبانه سخت اغیزمن شوي.
دا محل زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د قانون وفاقي وزارت د پاکستان صدر عارف علوي ته یو سمري لګلی چې د جبري جنسي یو فیل د مخنیوي د کال 2000 قانون یا د انټي ریپ انویسټیګیشن یا ټرایل اورډیننس د لاندې تجویز شوي خصوصي عدالتونه جوړ کړي چې د جبري تیریو په مقدمو کې په ملزم په یو سلو شلو ورځو کې مقدمه سرته ورسول شي او فیصله وکړای شي. راځي چې تفصیل یې د سادیه قاسم شاه څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د قانون د وفاق وزارت د لاندې هم د دغه قانون عملي کولو او د کی مشورې ورکولو لپاره د حکومت خصوصي کمیټه غړي او د پیښور های کورټ یو وکیل مېبش مهب کاکا خیل وای ک دغه خصوصي عدالتونه جوړ شي نو داسې د جبري زنا مقدمه فیصله به هم زر کیږي او د سره سره دغه خصوصي عدالتونو کې ججان او وکیلان یعنی پروسیکیوشن محکمه به هم خصوصي تربیت یافته وي او د ریپ یا د جبري زنا قانون باندې خصوصیت لري ځکه په وخت به ثبوتونه هم وړاندې کیږي او فیصله به هم داسې مقدمو کې په وخت کیږي او امید کېدې شي داسې انصاف به هم کیږي
نن سبا موږ وګورو نو کنویکشن ریټ ډېر زیات کم دی په دې ریپ کیسز کې زیات تر کیسز کې موږ سره ریپ کیسز کې بیل وشي موسټلی ایکویټل ریټ زیات دی نو دې کیسز کې چې کم دی چې کله موږ سره کنویکشن ریټ زیات شي نو ڈیٹرنس به کریئیټ شي بل دا جسٹس به سرو کیږي نو چې کله جسٹس ټایملی سرو کیږي نو زما په خیال کنویکشن ریټ به زیاتیږي او ڈیٹرنس به کریئیټ کیږي او دې سره به امید دی چې ریپ کیسز با کم شي
مهوش محب کاکا خیل وای خصوصي عدالتونو کې زر فیصله راتلو سره عام خلکو کې به هم یو پوهه خوريږي چې کدوې داسې جرم کوي نو د عدالتونو کې به دومره زر سزا کیږي او امید کېدل شي چې داسې خلکو کې پوهه یا یره راتلو سره د داسې پیښو مخنیوي شي او د کې کمی راشي
زمون د سوسایټي مایند سیټ چینج کولم ضرورت ته او قطاس وګورئ چې کم کرائمز کې کنویکشن ریټ زیات دی دا غینا زمونږ سوسایټي خلکو مې ریږي چې کوم دا کرائمز وکړو نو موږ چې کم دې موږ بجیل ته دن شو موږ ته بس سزاګانې ملو شي سزا موت براته ملاويږي لایف امپریزنمنت براته ملاويږي
یاد دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب ښار لاهور کې موټر وی سره نږدې په 9 ستمبر کال 2020 کې د سړک په غاړه د یو خزې دغه ماشومان او مخامخ جبري زنا پیښه نه پس دغه سخت قانون راوستلو په موټر وی شوی دغه جبري زنا پیښه یا مقدمه کې سخت کال د ماش په 20 نیټه دوه کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده خو په پیښور کې یو خبريال امجد صافي چې د عدالتي او قانوني امور باندې ریپورتنګ او لیک کوي د جبري زنا مقدمو اوریدلو لپاره د دې خصوصي عدالتونو په حق لوي
خداغي لپاره دا ضروری ده چې څنګه د سلور بهشت دي د دسري های کورټ او سپریم کورټ کې هم د دې لپاره یو ټایم لیمټ کې خوسته شي ځکه چې داسې سزا بیا فوراً پکار ده
قانون پوهان وای د جبري زنا مقدمه اوریدنې لپاره د خصوصي عدالت قیام او د داسې اوریدنې فیصله کولو لپاره د یو سل او شل ورځو مخصوص میاد یو خګام دی خو پکار ده داسې مقدمو کې سزا باندې عمل هم زر وشي نو هله به خلک د جبري زنا غوندې جرم نه یره یا ډډه کوي او داسې جرمونه کې کېدې شي کمی راشي سادیه قاسم شاه وی او ډیوا پېښور
د ډیو سره اوسې د ډیو سره د ملتیا مومنانه کوشش تر داده مر سره په خبرونه کې مالیاس زو د افغانستان ولورته چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدو کاته کړی دا او هغه ته په خبرو کې دا هم ویل دي چې د بهرنیو ځواکونو د وټلو وروسته دی بیا هم د سولې بهیر همغه کې کړی راځي چې تفصیل یې د حکمل روان سادات څخه په دغری پورت کې په ګډه سره واو
خاغلی خلیزاد کابل ته داسې محل سفر کوي چې لدې مخ کې دی افغان سولې پاړی دی اسیایي هیوادونو دی بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم خبري کړي او ویلي چې دی افغانستان سولې دی منځنۍ اسیا او سیمه هیوادونو دی سولې امن لپاره ډیره اړینه ده که څو هم د افغان سولې بهیر له ستونزو سره مخ دی، خو سیاسي څېړونکی بیا د ښاغلي خلیلزاد وروستي سفر ته په اشارې وایي چې د خلیلزاد هڅه دا ده چې د افغان سولې لپاره په دوحه کې د سولې خبرې او د استانبول کانفرانس ته د طالبانو بیرته راګرځېدو لپاره افغان حکومت ته قینات ورکړي تر څو د طالبانو بندیان خوشي کړي. سیاسي څېړونکی هدایت الله پختین زیاتوي په دې سربیره چې خلیلزاد به د افغان حکومت سره د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کولو خبرې کوي، غواړي په داخل کې هم اجماع رامنځته کړي. پختین وویل
د دې لپاره تر څو وکولی شي افغان حکومت قانع کړي طالبان هغه غوښتنې چې د زندانیانو خوشي کېدل د هغه ته غاړه کېږدي، همدارنګه د سولې په تړاو چې متاسفانه افغانستان کې اجماع نه لري، د اجماع د رامنځته کولو لپاره زلمی خلیلزاد راغلی دی او هلې ځلې کوي.
طالبانو هغه وخت د استانبول ناستې څخه د ګډون انکار وکړ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوحې د تړون د ټاکلې نیټې نه وروسته هم د بهرنیو ځواکونو د شتون اعلان وکړ. په غبرګون کې یې طالبانو خبرداری ورکړ چې ټول بهرني ځواکونه په ټاکلې نیټه له افغانستان نه ونه وځي، نو دوی به بهرنیو ځواکونو باندې بیرته بریدونو ته دوام ورکړي. همداشان طالبانو په استانبول کانفرانس کې هم د نه ګډون پریکړه وکړه. د دې لپاره چې په دوحه کې د سولې خبرې بیرته پایل شي او طالبان د استانبول په کانفرانس کې هم ګډون وکړي، هڅې روانې دي. له جملې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د بورالاین هم ویلي چې له طالبانو او نورو اړخونو سره کار کوي څو د دوحې او استانبول ناستې دوام ومومي. لاینز وایي هغه به په کابل او دوحه کې له حکومت سیاسي مشرانو او مدني ټولنو سره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي هم ټینګار کړی چې د دوی هڅې د سولې پروسې او د بشر حقونو ملاتړ باندې متمرکزې دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ دوه ورځې وړاندې پیل شوې ده چې هم مهاله افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جګړې هم ډیرې شوې دي. خو زلمی خلیلزاد بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان لپاره نړیواله اجماع شتون لري چې د افغانستان حالاتو به نظارت کوي. خو پوښتنه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو په شتون کې جګړې نه دي کمې شوې، آیا نړیواله اجماع به وکولی شي چې د بهره په افغانستان کې د جګړو مخه ونیسي یا ترې نظارت وکړلی شي؟ سیاسي څېړونکی نجیب الله آزاد له ډیوې سره په خبرو کې ویل چې
لومړی خو دا احتمال شته چې امریکایي ځواکونه د پیو نوم او بل نوم یا په یوه شکل او بل شکل تر یوې مودې پورې په افغانستان کې پاتې شي، نو کله چې د دوی په موجودیت کې د افغانستان امنیتي وضعیت تر دې کچې دومره زیات خراب دی، نو فکر نه کوم چې بیا د دوی په غیر موجودیت کې چې د افغانستان وځي او د وتوانېږي چې بیا د افغانستان امنیتي وضعیت باندې څار ولري او د جګړې مخنیوی دی وکړي.
حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پسترګ کتل غواړي
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-853-1512.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم تاسو واوریدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه د کوربه نصر الله خان سره اوري. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې د ټلیفون د لارې هم ګډون ولري او د هغوی سره خپل نظر د موضوع په اړوند شریک کړئ. تاسو د ډی وی ټولې خبرونه اوس په یوټیل 770B 103 چینل باندې هم په خپل کور کې څلور ساعته په ډیش ټی وی لیدلی شئ. زه د دې خبرونې قربانه منزه شهید سره د دې خبرونې پروډیوسر فرزاده ستاسو نه اخلو اجازه ته تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ده په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. په پاکستان کې د 1900 نه دی خو چې کمم انتخابات وټونه یا ټاکنې شوې دي نو په دغه کې د درغلیو تورونه لګېدلې دي، دغه لانجمن ګرځولې شوې دي، بیا ډېرې زیاتې مسلې د دغه نه هم جوړې شوې دي. که اوس وس مونږ راشو د کراچۍ د 250 چې د قومي اسمبلی سیټ وغې ته وګورو نو پاغه باندې هم لانجه راغلی ده. د دې نه مخکې د ډس کا چې کم الیکشن په پنجاب کې پاغه باندې هم لانجه راغلی ده. د دې وجه په لومړني مئی باندې د مئی په لومړني تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان ویلیو د یو کال راهیسې مخالف ګوندونو ته لګیا ده چې مرسته ورسره وکړي او د انتخاباتو په موجوده نظام کې په اصلاح کې ورسره لاس ورکړي. عمران خان په ټویټر دغه خبره په داسې حال کې کړي چې په یو کم 1 اپریل په کراچۍ کې د قومي اسمبلی په حلقه ان 250 باندې ضمني ټاکنې شوې وې. غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پیپلز ګوند کینډیډیټ قادر خان مومن دغه ټاکنې ګټلې وې، خو په دغه ټاکنو کې هم د درغلیو تورونه لګولې شوې او مسلم لیگ نون امیدوار مفتاح اسماعیل بیا الیکشن کمیشن ته خواست کړی و چې اچول شوې رای دې بیا شمیرنه وشي. عدالت نن د دې فیصلې په دې باندې فیصله هم کړې ده چې شمیرنه دې بیا وشي. خو د دې په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو مسله د انتخابي اصلاحاتو نه ده، ووټ ته عزت ورکول دي. ټول په دې چې د دې عزت د خو لاندې کوونکی او دولس د وټ غلا کوونکی څوک دي. که دا مسله هوار نه کړې شو نو برقی مشینان به هم آر ټی ایس شي. په انتخاباتو کې ګټه په بیلات او د بیلات په ګټه بدلولو لار به نیول وي. چې کله هغه دا خبره وکړه نو پرون پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری هم په کراچۍ کې پریس کانفرنس کې بیا دا یو خبره وکړه چې د پاکستان که څومره هم قوانین جوړ شي چې خو چې تر څو پورې استیبلشمنت په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي انتخابات بلانجمن وي. په دې اړه باندې خبرونه کوو. زموږ سره نن ډاکټر خادم حسین صاحب موجود دی چې هغه د ان پی سره تعلق لري او په دې اړه باندې یو شرنکار دی، په دې علم لري، خپل کتابونه هم لیکلي دي. هغه نه بډیر سواورو ته پوښتنه پتی هم وکړو. په دغه باندې زموږ سره شاه سوار صاحب هم موجود وي چې د پیپلز پارټي د مومن ایجنسی نه سابقه امیدوار او جنرال سیکرټری هم. په دې ټایم کې زموږ سره ډاکټر خادم حسین صاحب موجود دغه ته هرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر راغلی ډاکټر خادم حسین صاحب.
خوشاله
سیستاسو، خیر غواړم. زموږ سره شاه سوار صاحب هم موجود دی. شاه سوار صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی وایو. ستړی مشه، په خیر راغلی. زموږ سره ډاکټر خادم حسین صاحب او شاه سوار صاحب موجود دي. د دې دوه نه به تاسو نه کوو په انتخابي اصلاحاتو به د دینه ډیر سوارو کوي وړه شانتي د مخلو بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته.
دا وایس اف امریکا ډیو ده د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. ډاکټر خادم حسین صاحب، کومه ستاسو نه دا پښتنه وکړه چې عمران خان په خپل داوای چې راځي چې کینو په انتخاباتو کې اصلاح وکړو، د انتخاباتو په طریقه کار کې اصلاح وکړو، په دې نظام کې اصلاح وکړو چې بیا په یو بل باندې دا تورونه نه لګوو چې په دې کې ټګي شوې ده یا دا لانجمن دي یا په دې کې درغلي شوې ده، نو دا نورې سیاسي پارټۍ ګویا ګوندونه ورسول
ګورجی. دا څه ده چې د ټاکنو او د انتخاباتو بنیادی ضرورت دا وي کنه چې د ولس د حکمران حقیقي نکړي شي. دا اصول د ټول دنیا منلې دی چې ولس ته عوامو ته دا حق دی چې په خپل ځان په خپل حکمرانی وکړی شي. د هغې دپاره په صحیح توګه نمائندگان وټاکلی شي او هغه نمائندگان په صحیح توګه بیا حکومت جوړکړی شي. دلته بنیادی طور باندې د عوامو د حق حکمرانی یا د ولس د حکمرانی حق دا منلی شوی نه دی. دا ټاکنې اصل کې د دې په رڼا کېږي چې څنګه دغه حق یقیني کړی شي او هغه څنګه په صحیح توګه یقیني کړی شي. نو چونکې دلته د ولس د حکمرانی حق لا یقیني کړی شوی نه دی یا د ولس د حکمرانی حق منلی شوی نه دی، د ولس رایې په بېلابېلو طریقو په هغې کې درغلی کېږي، د ولس رایې صحیح ځای ته نه رسي، ولس په صحیح توګه رایې نشي ورکولی. د هغې دپاره دا مهمه خبره دا ده چې د انتخاباتو نه مخکې چې کوم ماحول جوړېږي یا د انتخاباتو دوران کې چې کوم سیاسي انجینئرنګ کېږي یا د انتخاب په ورځ چې کوم کارونه کېږي یا کوم طریقې خپلولې کېږي، دغه ټول دی د شفافیت سره مخې، دا ټول دي شفاف سترې. خو دغه له بده مرغه دغه شان شفاف سترې نه ده. که تاسو ګورئ نو سیاسي انجینئرنګ هم د انتخاباتو نه کال دوه مخکې شروع شي، د هغې دپاره میډیا هم په کار اوستل کېږي، د هغې دپاره سیاسي ګوندونو ته څه خلک داخلولی شي او څه خلک تویستی شي او د هغې دپاره بعضې نور ګوندونه هم جوړېدی شي. دلته خو استبلیشمنت په بېلابېلو طریقو بېلابېل سیاسي ګوندونه جوړوي، د کاف لیگ په شان او د عوامي لیگ په شان او داسې قسمه بلا قسمه لیګونه دي جوړ کړي او بیا هغې ته هغه خلک راننه باسي چې هغوی اکثر لري په علاقو کې په مختلفو حلقو کې او دغه شان په هغوی الیکشن وګټي. نو اصل کې هغه دولس هغه رایې چې سکم پیدا کړي، دولس هغه رایې اصل کې ښکولاندې کول غواړي. بس سیاسي انجینئرنګ علاوه د انتخابي مهم دوران کې هم ډېرې داسې کارونه کېږي او هغه د اسټبلیشمنټ په مرضی کېږي یا د هغوی په سهولتکارۍ کېږي. هغې کې تر ټولو غټ عمل د پیسو استعمال دی. د پیسو استعمال په یو ځای کې خو په هغې نیوکه وکړی شي یا عدالت یا الیکشن کمیشن په نیوکه وکړي، خو بل ځای کې ورته ښکاره اجازه دي او ښکاره سهولتکاري کېږي. دغه شان د الیکشن په ورځ په بعضو علاقو کې د بعضې سیاسي ګوندونو پولنګ ایجنټان هم نه پرېږدي شمېرې ته یا د شمېرې دوران کې هېڅ موجود نه وي. دغه ټول چې سیاسي انجینئرنګ والی چې انتخابي ماحول چې څنګه دلته جوړېږي، د ټاکنو ماحول چې څنګه دلته جوړېږي، چې یو سیاسي ګوند ته یا یو دوه سیاسي ګوندونو ته یا یو څو سیاسي ګوندونو ته یا د یو څو سیاسي قیادت ته او په خصوصا هغه سیاسي قیادت چې هغه د پنجاب نه راځي، هغه سیاسي قیادت ته د میډیا لارې کولاول، سهولتکاري کول په سوشل میډیا، د هغې سهولتکاري کول، د هغې شخصیتونه جوړول او بیا هغه د شخصیتونو جوړولو دپاره د پوره وسایلو استعمال کول. دغه شان څنګه چې ما ارزو کړه، هغه ماحول کې دننه دي بعضې خلک یو ګوند نه راوباسي په بل ګوند کې داخل کړي. استاد وګوري په خپله چې کوم د اصلاحاتو خبره کوي، دغه حکومت دې حکومت کې د دې حکومت وزیرانو کې تاسو شمېره وکړي چې په طریقې حساب کله راځي جوړ شوی دی او بنیادي ممبرشپ چا سره دی چې هغه وزیران دي، که نه کله تاسو محمود قریشي والی، که هغه تاسو چودري فواد والی، که هغه تاسو داسې نومونه خو ډېر شی دي، که تاسو نومونه شفقت محمود والی، داسې ډېر شی نومونه دي که تاسو والی، دا کوم ځای نه راوستل شوي دي. نو بنیادي خبره دلته دا ده چې اسټبلیشمنټ د سیاسي مداخله یا انتخاباتو کې مداخله یا سیاسي انجینئرنګ نه لاس والی. او دویمه بنیادي خبره دا ده چې الیکشن کمیشن آف پاکستان دا بالکل آزاد وي، دا طاقتور وي، دا آئینی توګه باندې حقونه وي. نو دوی به بیا هغه قوانین لاګو کولی شي، د هغه قوانینو اطلاق به کولی شي، هغه به نافذ کولی شي. اوس تر ډېر حده پورې قوانین شته خو د هغې نفاذ نه کېږي، د هغې اطلاق نه کېږي، ځکه چې ځای په ځای چې کومه انتظامي مشینري ده یا کومه سیاسي مشینري ده یا کومه د میډیا مشینري ده، هغه د اسټبلیشمنت په خوښه د یو ګوند دپاره یا د یو لیډر دپاره په کار اوستل کېږي او د سیاسي انجینئرنګ دپاره په کار اوستل کېږي.
ډاکټر صاحب تاسو ډېر تفصیلي جواب راکو په دې باندې به ته واپس بیا راځو. خو زموږ سره شاه سوار مومند صاحب را سره دی چې د سابقه امیدوارو د پیپلز پارټۍ یو جنرل سیکرټري هم دی د مومندو. شاه سوار صاحب د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم مشر دی بلاول بټو زرداری هغه ویلي دی پرون که څومره قوانین جوړ شي خو چې سو پوری په انتخاباتو کې استبلیشمنت لاسوهنه کوي انتخابات بلانجمن وي. کر دې لږ وضاحت وکړي د خبرې. آواز در جی ستاسو آواز کې لږ ستونزه راځي زما په خیال. ډیر لری ناراضی زم ها او صحیح شو خبر کوي.
ا ټول من ډیر ځته ولنه تاسو چې وختن په وختن تاسو موږ مسلمانانی आवाज ته ته وي واقعي نن چې راکما د الیکټ ریفورم د 2017 چې کوم ریفورم کیږي د الیکشن د رول دغه باندې حکومت غواړي چې هر بده کې یو کم پنځوس واړه واړه تبدیلی نه پکې اوسې په دې ایکټ کې. خو د دې یو کم پنځوس نه دی په دې ټایم کې دا شپږ کې دي دا لږ غټ غټ ټکي کې راغستې دي او په هغه کې د ټول نه اهم او مهمه چې دي ګڼي هغه په کې دا الکترونیک ووټنګ مشین چې په مشین په ذریعه باندې الکترونیک ووټنګ سیستم چې څنګه په امریکا کې یا په نورو ځایونو کې دي چې په دغه کې یو بل کې شي کله د ټول نمبر څخه د اسونه چې غږ غږ دی یو معنی راځم. د دې نه بعد د دې چې د یو ریفورم د چې دا بهر ملکونه ورکی چې کوم دي څومره خلک چې به بهر وتیږي هغه ته هم د الیکشن او د الیکشن حق ورکی او د ووټ حق ورکی. دریم نمبر باندې یو بل اپوینټ کوي چې هغه ته وی چې دې کومې پارټۍ نه رجسٹر کیږي نو کم از کم لکه مخکې 2000 کسانو اوس دی چې 10000 کسانو ممبرشپ پکار دي دې سره ممبرشپ یې نه دی ځان لا پارٹی ريجستر کوي. او دې سره سره په پارٹی کې دننه دی وي چې ډیموکراسي یې نه جمهوریت پکار دي او هغه باندې دی دوه پوینټونه په ایخې دي پر نه پوینټ دا دی وي چې هر کال باندې دغه کیږي دا یو کنونشن بچيږي او داغه د خپل لیډر او د خپل خلک په اړه کومه پرفارمنس داغه باندې تاسو کې خلک باندې تاسو کې تاسو دا ټول ریفورم وګورئ. دیم نمبر دا دی بل خبره چې اکثر دا چې کیږي چې کم پولینګ پولینګ ایجنټ یا پولینګ سټاف یا افیسر چې کم په دې الیکشن کې دغه چې منتخب شي دا غوډي ولګي اکثر به دی به دوه الیکشن کې موږ وکړو چې خلکو کې د کاندیدیټ کې خصوصا هغه باندې اعتراض دی هغه اعتراض نه جمع کیږي دا په خاطر باندې دې دا نه پوینټ بوم اچول دی. او یو دې وی چې په عین کې موږ تبدیلی کوو او هغه تبدیلی به دای چې د سینټ کې د سینټ باندې ډایرکټ الیکشن یا ائیډنټیفایبل ووټ په ذریعہ باندې موږ دا دغه کوو. دا ټول خبرې خو ډېرې بهترې دي خو زمونږ چیرمن صاحب بلاول بټو زرداری صاحب هغه ډېر خپل خبر او ډېر نه ټولې خبره کړې ده وی په بلیک ان وایټ کې په کاغذ کې په عین کې په قانون کې ډېر خخه خبرې څه دي او عملی کې چې کله راشي او عمل څه کله راشي خبرې ډېرې زیاتې ګونټکې او د دې لپاره لازمی خبره ده چې د ټول ریفورم زمخ کې زمون د ټول خلکو د خصوصا د قبایلو په مردم شماري نه کېږي نیوسې کړې دي او مردم شماري زمون یې نه ده شوی په دې تر کې سره. هغه د هغه مثال دا درکوم چې د مومن مثال درکوم چې زمون مومن چې د مومن ډیسټریکټ خلک چې هغه او یا په دې د خپل علاقې نه بار پروت دي او هغه به دی او جبر هو دي چې په وطن کې څه ده نو د مزدورین څخه غریبي ده سہولت نشته سہولت فقدان دي صحت او تعلیم او روزګار کاروبار هر یو شی تاسو وګورئ هغه نشته دي دا زمونږ د قسمتۍ ده چې د جو باډوي لرو د نواپاس او د ګوسلې په حکومت په شکل کې کوم سره کاروبار نشته دي د تجارتي لارې لرو کاروبار نشته دي ډېر موږ لرو خو بزنس دي دا څنګه نور هم مسلې دي اوس په دې حال کې ته الیکشن ریفورم کې نه راځي چې دومره څه دمن نه ني کار دې چې موږ په مردم کې ماري باندې د ټول لاول کلاجمي تغور کو چې هغه خلک په صحیح طریقې سره ريجستر شي او به موږ روسه هر قواي چې موږ ریفورم راځلې چې نه راځي شي دې چې هغه وشي د ریفورم نه مخکې دا ډیره لازمي خبره ده چې کوم ځای موږ کې مهمه څه کړی ده چې دې تر څو د اسټابلیشمنت لاس ته رسیدل کی تر څو د اسټابلیشمنت مداخله کی تر څو دغه خلکو په واکمنۍ کې او د انډر کنټرول کې کیږي تاسو ما یقین نه لرئ چې فری ان فیر الیکشن موږ وکړای شو او دا د یو 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 بده بدقسمتي ده موږ هغه خلک چې موږ د کوم کار لپاره منتخب شو کوم کار د هغوی کاري د هغوی سکیورټي یو نور څه بواري نو هغه سکیورټي چې ډېر نه لري ډېر پور لاړ شي د خپل د الیکشن پروسس د تیر شوی ما الیکشن کړی ما 2013 کې خپل الیکشن کړی دی په 2018 په 2019 کې 100% انوالو په الیکشن کې موږ هر څه د خپل لیدلې دي منګا دغه مجري دي چې په ځینو د لاسه چې زمونږ په خوندو منځ باندې په دویزو کې منګا وکړل په مومن دي چې هغه یې باندې ګنډې نه وال والي ټول په دندو باندې لکه تاسو کوم ځای قانون دې نه په وجود راځي دی زما زنانه دی وي او په دې وجه باندې وي چې تاسو ډیر راغلي وي په کار کې ته زنانه انکرېج کی راځي چې دلته اوس واچو هغه چې ډیر راځي چې دی ولته وي ولته دې ته پېنه کې
واپس پدغه باندې تاسو راځو یو وړ شانتي د ما اخلو بیا راځو او زموږ سره شاه سوار صاحب موجود دی زموږ سره ډاکټر خادم حسین صاحب هم موجود دی بیا دوینه پښتنې کوو
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
در وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. ډاکټر خادم حسین صاحب تاسو یو خبر وکړل چې سیاسي انجینیرینګ چې سو پر نه بند شوی یا د بهر نه لاسوهانه نه بند شوی نو په الیکشن کې یا په دې نظام کې د انتخاباتو یا ټاکنو په نظام کې اصلاح کول دا رښت خبر ده. پیپلز پارټي هم د خبره کوي چې استابلیشمنت د لاسوهانه بند کې رښت او بیا نور کسي کېږي. دغه شانته نواز شریف هم په خپل بیان کې ویلي دي چې سو پر دوی عزت وټ عزت نه ورکړي نو هغه پوری حالات نه سميږي. نو چې ټول دغه یو نظر پارټیان دغه یو نظر لري نو بیا په دې باندې کنسنسس ولې نه جوړیږي دوی استابلیشمنت دغه سیس نه لري کولې ولې نشي
ګوري یی لبره مرغه د لاس وهنې لوی اثر دا شوه دی چې بازی سیاسی ګوندونه چې کوم غټ سیاسی ګوندونه دي هغه داسې تصور کوي چې د استابلیشمنت حمایت ورسره وي حکومت کرائے بخل منشو عملی کی داغی دوجنا بیلا بیلو وختونو کی بیلا بیلو غٹو سیاسی گندنو اسٹیبلشمنٹ کا لاسم ورکڑے دے دغا لاس ورکول دی عوام و رائے باندھی خودل دی تاسو دې ته ګوري د ویلا سوهنې د انتخابي مهم دوران کې څومره عجیبه قسمه ماحول جوړ کی چې بعضي سیاسي ګوندونه خو په اجرا جماعت او په سکولونو کې او په کالجونو کې په مدرسو کې هم مهم خپل چلولې شي خو د بعضو سیاسي ګوندونو جنډې هم نه پرېښودلې کېږي د بعضو سیاسي ګوندونو کارنر میټینګونه هم نه پرېښودلې کېږي د بعضو سیاسي ګوندونو امیدواران د کور نه دراوتو د پاره هم بلا ډېرو ستونزو نه تېرېږي نو داسې قسمه د انتخابي مهم داسې قسمه ماحول کې چې تر څو پورې د ټولو سیاسي ګوندونو د پاره او د ټولو انتخابي امیدوارانو د پاره یو قسمه میدان نه پرېښودل شوی یو قسمه انتخابی مهم لپاره یو قسمه یا یو رنگ یا مساوی یا برابر ماحول نی ورکړی شوی تر هغه ته پورې کتا سو ډیر انتخابی اصلاحات وکړي نو دا هغه بس نتیجه نی دا چې کوم ماینو ډیټیلز دي یا واړو واړو تفاصیل دي په دې واړو واړو تفاصیلو کې د پاره خو په کار دی چې الیکشن کمیشن آزاد وي فعال وي متحرک وي او انتظامی مشینری د عجیب بلاس کی وی او د انتظامی مشینری باقاعده اصلاحات او باقاعده تربیه کیږي نو دا ډیره په اسانه د اصلاح کو نفاذ کی دی شي خو سیمه چې ما ارتو کو د استابلیشمنت سیاسی انجینیرینګ
چې هغه د میډیا په حوالہ هم دی یو بعضی ګوندونو ته یو پورا لار ورکی او بعضی ګوندونه اتړي دا غی نمائندگی نیوی د شخصیتونو جوړولو په حساب هم کوي د سیاسي ګوندونو کې د بعضی خلکو د شاملولو په بنیاد هم کوي بعضی سیاسي ګوندونه په خپل جوړي او په خپل ادري او د بعضو غټو سیاسي ګوندونو د دې د دې تکل کې چې هغه تبر لګ ډېر اختیار ترلاسه شي نو دې د لاس عمر کې دا ټول ماحول دا چې جوړ شي چې هغه نه یو سیاسي انجینرینګ چې ماکم اټکل استعمال کا هغه سیاسي انجینرینګ په بنیاد د خلکو رائے هغه په صحیح توګه نمائندگان نه منتخب کوي په صحیح توګه د خلکو نمائندګي نه کیږي او دا د شمیرنې خبره یا د سنسس خبره دا هم ډېره زیاته مهمه ده چې ووټر لیستونه چې جوړیږي یعنې د خلکو د ووټونو په بنیاد چې کله انتخابات کیږي ظاهره خبره ده نو پکار دی چې خلک خو موجود وي د خلکو صحیح شمیرنه خو چې شوي نو د خلکو صحیح شمیرنه کیدل بیا ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان ماحول ورکول بیا د سیاسي انجینرینګ او بیا د انتخابي ورځ باندې ټول انتظامی مشینری دا د الیکشن کمیشن په ولکه کې پکار دی چې وي او دې سره چې د فوج یو زره رول په الیکشن کې په الیکشن کې یا انتخاباتو کې د فوج رول تر ټولو غټ شبهات او شکوک پیدا کوي.
خو د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د جنوري په میاشت کې په یو خبري غونډه کې ویلی وو په پوز تورونه لګول خبره نه ده، پوز په سیاست کې لاسوهنه نه کوي، باید پوز په سیاسي معاملاتو کې رانخکل شي. دغه د پوز دریز د چمنګ تاسو ته وړاندې ک شاسوار صاحب ک استابلیشمنت لاسوهنه کوي او استابلیشمنت د سیاست نزان نه وباسي نو تاسو به بیا څه کوئ؟ ستاسو آواز بیا خراب شو جی، الگ الگ مسئلہ کی ہاں وہ صحیح شو جی.
پیپل پارٹی موقف پر بھی خبر ہمارے ڈیر زیات واضح ہے، پیپل پارٹی ہمیشہ د عوامو په طاقت منی یقین ساتي، د چا د پښتناهي یا د چا د سپورت تم نه لري، همیشه د عوامو په طاقت منی راځي د عوامو خبره کوي. که تاسو وګوري دا اوسنۍ خبره چې کومه کړې ده نو دا خبره اوس پورې هیڅ څوک دونه واضح نه شي کولای چې څنګه څومره زمونږ چیرمین بلاول بوټو زرداری صاحب کړی ده. او ځکه چې نواز شریف دا خبره کوي چې اوټ کو عزت ہو، اوټ کو عزت ہو مطلب عمده کړی ده موږ چې کومه خبره کوو. دا خبره د اسټابلیشمنت ده چې موږ په دې خبره ډیر واضح نه چې عوامو ته طاقت پکار دی، د عوامو په طاقت معنی د عوامو په اوټ معنی پارلیمنت ته راوستل پکار دی. کس او چکر دا کس پارلیمنٹ ترا جندا وی د عوامو په مسایلو باندې خبر کوي او د عوامو په مسایلو باندې قانون سازی کوي. اوس تاسو سمه چې سوال دی چې موږ څه کوو، موږ خو به دې موقف باندې تر د مخکنه ور رواني موږ خپل جدي جهد کوو، موږ په هر جلسه کې په هر تقریر کې عمدہ خبره کوو، په هر یو ځای کې زموږ په پلیټ فارم پرس کانفرنس باندې عمدہ خبرې چې یره د دې سره یو دي دا نه لګي عوامو ته نقصان رسیږي، دې ته دې سره ملک ته نقصان رسیږي، دې ته ریاست ته نقصان رسیږي، دې سره د اسټابلیشمنت ته نقصان رسیږي، دې سره د ملک واکمنه او نور څونه واکمنان دي هغه ادارو ته نقصان رسیږي، دې سره هغه بدناميږي. تاسو وګورئ تیر شوی مخکنی پاکستان په تاریخ کې الیکشنو ته وګورئ، هغه الیکشنو وګورئ، هغه کې چرته هم زمونږ ادارې زمونږ فوج زمونږ نورې مقتدر ادارې چې هغه دونه نه دي بدنامي شوي، څومره چې د پی ټی آی دا حکومت دی. نو په دې پی ټی آی حکومت کې
ستاسو آواز بیا
دنیا ته یو منفی سوچ ورکو، یو منفی تصویر ورته وښودو، او دې کې زمونږ د خپل واکمنانو د خپل ادارو هم ډېر غټ لاس دی. پکار دي دوی بالکل نیوټرل شي، دوی واضح کې خپل موقف او بالکل جسم دی وی چې په خپل باندې دی وی چې یاره په سیاست کې د فوج کردار نشته یا د استابلیشمنت کردار نشته، پکار دي چې نه پکې چې دا دې پرکټیکلی واضح هي چې زموږ په خیر زمونږ چې څنګه ډاکټر صاحب دا خبره وکړه زه بالکل هغه په دې خبره کې سکند کوم چې دا عوامي الا پاور برازي چې کړ داخله سایت شي او یو په خپل یو طریقه کار مانی د آئین او د آئین په چوکاټ کې په کانسټیټیوشن دننه کې چې کوم رول دی دی چې دی هغه خپل رول ولوبي پکا دی پاکي کو سره ټول ملک ملال دي ټول پاکستان مو سره ټول عوام مو سره ولال دي او چې ته دې په سیاست کې مداخله کوي نه به دې مزاحمت خامخا کیږي او د مزاحمت جواب به دې هم خامخا ورکړي.
ټیک شو جی ډاکټر صاحب, یو اخرانی پوښتنه دا کوم چې یو طرف ته یو پارټی دا او هغه ته د پاکستان 50 یا شپېته چینلی ګنټه په ګنټه نیمه ګنټه بعد کوریج ورکي, بل طرف ته د هغه د یو پارټی سره یا قومي وطن پارټی شو یا ان پی شو یا پښتونخوا ملي ویم پارټی شو یا د سی بل پارټی شو چې هغه د یو صوبې پوري وي, او داغه مقابله به دغه پارټی سره څنګه کیږي چې هغه 24 ګنټې یا 24 ګنټې په ټي وی باندې هغه ته کوریج ملاويږي او د نورو ته نه ملاويږي؟
نیک نام اختیار کو بنیادی خبر ادا چی دے ٹول ٹاکن انتخابات کو وقت کی انتخابی مہم دا پارا میڈیا کی ڈرائیور کو انتخابی مہم دا پارا امیدواران تا سہولت کاری ورکو انتخابی مہم دوران کی انتظامی نیوٹرل گیزل یا انتظامی مداخلت نقول انتخابات و دا مہم دوران کی اور دا مہم نمک کی ام دا اسٹیبلشمنٹ اور دا فوج مداخلت نقول اور اغینا لاسل دا ٹول خبریں یقینی کرشی نہیں چکے مخبر ہوں کا پنجاب نے علاوہ نور سمرا صوبی دی بلوچستان کی بلوچو چکن سیاسی گنجو ندی اگر عمدہ شان بے نمائندہ گیا پادشی پختونخوا کی چکن سیاسی گنجو ندی اگر عمدہ شان بے نمائندہ گیا پادشی قسم دن چیم چکن گنجو ندی اگر عمدہ شان بے پادشی جنوبی پنجاب کی بے نمائندہ گیا پادشی نو انتخابات دوران کی بات لگی پنجاب کی دن یوبل خلق ترمین انتخابات کی اور ٹول زور امغل تھی نوچی سمرا سمرا کم کم سیاسی گنجنا پنجاب کی وہ ٹکستل گواڑی یا تو پنجاب نے وہ ٹکستل گواڑی دہی دفار سیاسی چینل آزادی بھی دہی دفار انتخابی مہم آزادی بھی دہی دفار جلسی جلوس نم آزادی بھی کارنر میٹنگ نم آزادی بھی امیدواران آزاد بھی کچھ د پختونخوا خبر راشی یا د بلوچستان کو کچھ تو خبر راشی نو اگل تک ٹول چیزوں میڈیا کی نمائندگی نہیں انتخابی مہم کی آزادی نہیں انتظامیہ مداخلت کی فوج مداخلت کی اور دغشان خصوصوں کا پختونخوا اور بلوچستان دا بی نمائندہ گیا پاتیشی دا الیکشن نہ برابر دی خوا تقریباً پٹول انتخابات کی دغشان شبی دی لگ یا ڈیر خدا دنو دو ذرا اطلسم انتخابات کیوں تا خوبی کی دا سیوں چی دا عوامی نیشنل پارٹ ہے یا دا سی پیس بلوچستان کی دا پاسو پارٹ ہو دا اگی خوئی بولنگی جنتان ہم دنن نزی پریشی دا اگی خوئی جلسی ہم نزی پریشی دا اگی خوئی پا انتخابی مہم دوران کی پا میڈیا بانی یو ذرا سہولتگاری یا یو ذرا زائم ندے ورکت شوئے تا خو لا خوش بختانہ سوشل میڈیا لگ دیر مرد کا شی نو عوامی نشی پاتی یا دا سکی سن پاتا ہے مخیطا راشی یا خلق کی اوبیزنی یا دا خلق کو تب نظر کی راشی یا دا غی خبر ہو رہی لگ دیرا کتا سو دی ریاستی ادارو تو گو رہی یا اسٹیبلشمنٹ تو گو رہی یا دا انتخابی مهم انجینئرنگ تو گو رہی نو پا اغا صورت کی خدا سی لگی لکه چې دا ټول واړه کومونه دا د انتخابی عمل نوستر خواړي.
ډیر زیات مننه ډاکټر خادم حسین صاحب چې تاسو موږ له وخت را کړو او شاه سوار صاحب تاسو هم ډیر زیات مننه چې خپل قیمتي وخت موږ را کړو. گرانو قدر منو کتون کو اوریدون کو د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار جنوری په میاش کې په یو خبری غونډه کې ویلی وو په پوز تورونه لګول خه خبر نه ده, پوز په سیاست کې لاس وهنه نه کوي, باید پوز په سیاسي معاملاتو کې را نخ کل شي. د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده. زنه سر الله خان د دې خبرونه پروډوسر عدنان رشید او انجینران تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.
د بهڅ کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو, دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.